سلام د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زه احمد تکل هر کله کوم قدر من اوریدونکو په دې اوسط خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه او د ازادي میلمه مرکه خبريږي خو لمړی خبرونه د طالبانو حکومت نن په سالنګونو او د هیواد د شمال ختیځ او لویدیځ په 22 ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلابونو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په حواله خبر ورکړی چې په هرات، فراه، غور، بادغیس، سرپل، سمنګان، بلخ، بامیان، کندز، بغلان، تخار، نورستان، ننګرهار، کونړ، لغمان، بدخشان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، میدان وردګو، غزنی او لوګر ولایتونو کې د شدیدو بارانونو، تالندې او برېښنا او د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د تیرو څو ورځو بارانونو له کبله په بغلان او د شمال په نورو ولایتونو کې درانه سیلونه وبیدل چې لویه انساني فاجعه یې رامنځته کړه. د بشري حقونو د لیک په نوم ډله په ناروې کې له ډېره افغان فعالانو سره د یوې غونډې خبر ورکوي. د ټولنې بیګا پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې په دې غونډه کې چې بحثونه یې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو، د بشري حقونو له سرغړونو سره د حساب کتاب او پر ماشومانو او راتلونکي نسل د جګړې د اغیزو پر مسایلو متمرکز و. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم ګډون کړی و. د دې ټولنې په بیان کې راغلی دي چې په نورو بحثونو کې له افغانستان سره د بشري مرستو تمویل، د زیانګالو افغانانو لپاره د خوندیتوب د فرصتونو زیاتول، د افغانستان په اړه په دوحه کې را روانه غونډه او نور مسایل شامل و. د افغانستان د بشري حقونو ستونزه او په تېره د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار محدودیتونه هغه مهمه مسله ده چې ملګري ملتونه او ټوله نړیواله ټولنه یې اندېښمن کړي دي. د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې د سوداګرۍ او صنعت وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ یو جګپوړی پلاوی د کازان په ناسته کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی. د کازان 15مه ناسته د مې له 14مې تر 19مې دوام کوي چې د روسیې او اسلامي هیوادونو استازي برخه پکې اخلي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد پر خپله ایکس پاڼه لیکلی دي چې ښاغلی عزیزي د تاتارستان د ولسمشر رستم نورګلایویچ په رسمي بلنه په دې غونډه کې ګډون کوي. د جو بایدن ادارې د کانګرس مخکښو غړو ته ویلي دي چې غواړي اسرائیلو ته د یو میلیارد ډالرو په ارزښت اضافي وسلې او مهمات واستوي. د استازو جرګې پرون دا خبر ورکړ خو لا روښانه نه ده چې دا وسلې او مهمات به څه وخت اسرائیلو ته واستول شي. د بایدن ادارې په روانه میاشت کې د 3500 بمونو یوه بله جوپه هم اسرائیلو ته استولې وه چې د هر یوه بم وزن یې له 900 کیلوګرامو زیات و. سپینې ماڼۍ چې په غزه کې د ملکي وګړو پر تلفاتو اندېښنه ښودلې، له دې مخکې ویلي وو چې اسرائیلو ته یې د بمونو د استولو بهیر درولی دی. او زرګونه کسانو چې ډیری ځوانان وو پرون د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته د پارلمان لخوا د رایو په اکثریت د بهرنیو عواملو په نوم د لانجمنې لایحې د تصویب پر ضد مظاهره وکړه. په روسیا کې هم د تورته قانون د تطبیق له کبله له بهره تمویلیدونکو ګڼو رسنیو او نادولتي ټولنو خپل فعالیتونه درولی دي او په ځینو مواردو کې یو شمیر کسان د دې قانون د نه مراتولو په تور زندانی شوي دي. خو په ګرجستان کې د دې قانون تصویب پراخ ملي او نړیوال غبرګونونه وپارول. متحدو ایالتونو، اروپایي ټولنې او د بشري حقونو څارونکو ډلو دا لایحه غندلې، ځکه د دوی په وینا په روسیه کې د ورته قانون په اساس ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل مخالفان او خپلواک بنسټونه ځپي او اواز یې غلی کوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا دی په پاتې خپرونه کې لومړی تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپریږي او ورپسې به د ازادۍ میلمه مرکه واوري.
تاندې څانګې د ځوانانو خبرونه.
درن دوستانو سلامونه می ومنی.
ا ارڅ چې د ځان شروع کیږي ما هم وخت کې يم داسې د کزو چې خلکو سره مرسته کوم په دې حالت کې ما چې راولم جواب نه وز دا معلومات مې را سره نو کله چې ملت کډوال شي د هغه په قانونو خبر نه وي
دا غاک د فهیم زازی وو فهیم زازی هغه افغان ځوان دی چې د ټولنیز فعالیتونو او لنورو افغان کډوالو سره په انګلستان کې ټولنیز مرستې د دې لامل شوې چې د یاد هیواد لخوا په جایزه ونازول شي ل زازی سره د لا نور پیژندنې او د ټولنیزو فعالیتونو پاک لای خبرې لرو چې د خبرونه په پایل کې خبريږي
زازای سی په پایل کې ګورم یو تاسو سره لږ زیات آشنا سو درته چې خوانځای مو چیرته ویلای زده کړې مو تر کومه ځای پورې کړې
خامہ خلمړی زده کړې چې دی مهاجر ته وخت کړې کله چې پاکستان کې په کورم کې هلتا د خلیل سی په نوم ولې سوا چې هغه جوړ شو نو ته د لسم پورې مهال ته زده کړې وکړې او بیا مهاجر شو انګلستان ته مهاجر شو نو بیا چې دلته راغلو اول په ژبه زده کول باندې بوخ شو چې انګلیسي مو زده کړه بیا نور لوړ زده کړې مو وکړې کار شروع شو بیا د اجتماعي کارونه نومره زده کړې پاکستان کې نور دلته په انګلستان کې
ډېر زیاته معنی نه راته ویلای سي چې په کومه برخه کې تاسو لوړ زده کړې کړې دي
امیګریشن قانون کې چې دلته د کډوالۍ په قانون کې مو لوړ زده کړې کړې خو زه چې تومره کار کول شم غا د دې ورتیا چې د تجربه فکر کوم ماته ډیر څه ما یاد کړل د خپل کارو کې د کوم اجتماعي کار نه کوم دا ماته ډیر په درد خوړل ځکه چې تجربه ډیر مهمه ده د زده کړو نه ما په نظر نو دې ماته هر ورځ زده کړه کوم ځکه چې هر شی هر وخت یو نوی شی زما مخ کې هغه تجربه کوي نو یو شی درته زده کیږي
بله
دا ما ډیر په شانو کې شی زده کړل چې هر ورځ یو نوی تجربه ځکه اجتماع مطلب دا چې مختلفو شان سره مخامخ کیږي مختلف مشکلات سره مخامخ کیږي د خلکو ناغت ته غواړي شي د حل لار پیدا کی او اول خپل پیږي مرسته سره کوي که خپل نه پیږي کوشش کوي چې بل چانه د شي په اړه معلومات راوخلي ځان پوي کی بیا تر څو کسره مرسته وکړي شي نو دا غړ اره ورځ یو تجربه وي مال لپاره
bale د کار پاکل تاسو خبر وکړلې چیرته کار کوي له چا سره کار کوي او څومره وخت کیږي
ښه کار خو چې اول راغلم اول موادي کارونه کول اول کارو کې بیا چې ترجمانې کار مې کړی دی اولو څو کالو کې بیا چې دی وروسته نو ریزی کونسل ورته وایي چې محلي حکومت چې دی یا موږ ستاسو په اصطلاح ولایت په سطح هلته مو کار کول او تعلیم او تربیه کې مختلفو مکتبو کې مونږ معلمان تربیه کول او هغه زیرو سن خلکو سره یا د کم عمره خلکو سره چې دلته مهاجر په توګه هغوی سره کار کولو او اوس شخصي کار چې کوو هم د کډوالۍ په توګه خلکو سره مرستې کوو خو زما هغه زیات وخت چې دی هغه همدې والنټیر کار کې یا چې مونږ په اجتماعي کارونه کوو په دې کې زموږ وخت ډېر تیریږي
راځو د جایزې په اکله دا جایزه مو چیرې واخیستله څه رقم جایزه وه
جایزه دلته د انګلستان په سطحه د شاهي کورنۍ لخوا او کسانو ته ورکول کیږي څوک چې اجتماعي کارو کې بوخت وي او داسې کړنې کړي وي تر څو د خلکو په ژوند کې مثبت تغییر راغلی وي دا د ممبر آف برټش امپایر په نوم ایم بی ای ورته وایي هغه جایزه ده چې زه اول د ځایي یا کونسل لخوا ځایي حکومت لخوا من انتخاب شوم بیا هغه لاړه کابینټ آفیس یا د حکومت یو برخه ده هغې ته لاړه هغه د ارزیابۍ نه وروسته پلټون نه وروسته بیا معرفي کړم پاچا دفتر ته چې بیا پاچا د زوکړې په ورځ چې هغه لیست خورېږي چې هغه خلک چې ته چمدا جایزه ورکړل شي تیر کال جون په میاشت کې هغه اعلان وکړو چې بیا ته زلو زن نو ورسته چې پاچا مریضو نو تیر هفته بیا ماته لا سکړه
درته دا جایزه چی شي وا
دا جایزه لکه مادي کوم امکانات خنو لري خو مانوي ډیر زیات ځکه چې دا یو داسې جایزه چې تا نورم حسوي نورم انرژي درکوي نو د هواد په سطح یو د غټو جایزو نه ده نو یو دار چې هم خو یو د قدر ذاتیږي په جامعې کې پیژندل کېږي یو مسولیت او ولدار یو هټ اعتبار د جتابانی کیږي ما د جامعې کې تکرار کوي نو مسلته نورم زیاتی کی چې تا کوي نو دا د ممبر اپ برټش امپایر په نوم د ام بی جایزه چې راکړل شو نو که هم د ویار زاید مونږ نه وازی مال لپاره مونږ د ټولن لپاره بلکې په عموما کې د افغانانو لپاره
bale یو افغان ځوان چې په بهر ملک دومره خپل ځان نه فعالیت خي چې جایزه ورکول کی د وازی خبر د وړکی خبر نه ده اوس درته اجازه استابل دی ورسته باندې تاسو کار کې نور څومره مثبت بدلون راسي که څه هم تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه خو بیا هم که په دې خبرې وکړي ډېر بخي.
او بالکل چې کله داسې وپېژندل شي او یا ونازول شي په داسې یو جایزې باندې اتمن موږ اوس دا خبره رسنیز هم شوه، ډېر دوستان خبر شول، هیوادوار خبر شول، خوشحاله شول. نو بیا امیدونه هم زیاتېږي چې کله داسې کار وکړي، یو ښه کارنامه وکړي، د خلکو د هیوادوارو دوستانو د جامعې همدار کم تمه هم زیاتېږي چې ولا دا کس خو کار کوي، پېژندل کېږي، چې وپېژندل شي نور خلک تمه دن لري چې دا به څه وکړی شي، چې ځان ته وایي فعال یم یا اجتماعي فعال یم یا اجتماع کې کار کومه. نو خامخا بیا خلک هم تمه درنه کوي، خلکو ته پېژندل کېږي. نو اوس مسؤلیت لا زیات شو، اوس نو اوس مخکې موسمه کار کول، اوس به نور هم په دقت سره نور به کار کوو. که څه هم دې جایزې ما ته ډېره انرژي راکړې، نه یوازې د جایزې بلکې د خلکو مینه چې څومره وکړه، د خلکو کوم غبرګون و د دې په اکړه چې زه وهڅولم، نو دا ما ته لا انرژي راکړه. کله چې ګورم چې کوم کار کوم او د هغې مستقیم مثبته نتیجه ګورم د خلکو په ژوند کې، دا ما ته هره ورځ انرژي راکوي. نو مونږ به کوشش کوو چې پخوا مو کوم کارونه کول، نه لا بهتره او لا زیات وکولی شو د خلکو خدمت وکړو.
کرسو دې ټکی ته چې تاسو څنګه وغوښتل چې ټولنیز کارونه وکړي، خلکو سره مرسته وکړي، هغه هم کډوالو سره چې مرسته ده ډېره زیاته اړتیا لري، څنګه دا انګیزه درته پیدا شوه؟
ښه پوښتنه ده. هر څه چې دی د ځانه شروع کېږي. ما هم یو وخت کې هم داسې لکه زه چې خلکو سره مرسته کوم په همدې حالت کې وم، زه چې راغلم ژبه مې نه وه زده، معلومات مې راسره نه وو، کله چې یو ملک ته کډوال شي د هغې په قوانینو خبر نه وي، دوستان نه لري، پامین نه لري، نو صفر نه مې ژوند شروع کړو. دا حالتونه چې اوس په افغانانو تېرېږي، دلته کډوال کېږي، دا په ما هر حالت تېر شوی دی. نو زه بهتره پوهېږم چې څنګه یو کډوال راشي، یو نوی ملک کې چې ژبه زده نه وي، خپلوان نه لري، دوستان نه لري، هغه به څنګه احساسوي، هغه د کومې ستونزې وي، هغه څنګه کولی شو ورسره مرسته وکړو. همدا و چې زه اول ما ته خپله مرسته مې اړتیا لرله، هغه نه وروسته زه د یو هغه کسان نه شم چې لږ څه مې نور سره کولی شول، که خپله تجربه مې کم از کم ورسره شریکوله چې ګوره داس می وکړه او تم داسې وکړه. بیا نو وروسته ورو ورو همدې کارو کې ما تجربه زیاته شوه. بیا بالاخره زه متوجه شوم چې ګوره دا خو انفرادي ډول کوم، وروسته داسې یو رسمي ډول دا کار شروع کړم. موسسه مو خلاصه کړه د دې په قوانینو کې چې چیریټي وته وایي، یو ارګنایزیشن یا خیریه ټولنه مو خلاصه کړه، چې بیا کارونه لا زیات شول، بیا د خلکو پر تک سره، د خلکو په غوښتنې سره او ضرورت سره دا کارونه لا زیات شول، چې تر دې حد ورسېده چې مونږ د تیزی پچا ته ورو رسولو.
bale amdam ali تاسو د الزالو برکات او د خلکو مینه د تاسو له کارو هلو ځلو سره واڅی تاسو نن دې ځای ته ورسیدلې. درته وایي چې په کورنۍ کې چا ډیر زیات تشویق کړی چې تاسو په رښتیا هم خلکو ته کار کړی او نن سمار وینې؟
بالکل، دا کارونه چې دی یو کس که ویم ارکاره نشي کېدای، په دې کې زه باور لرم چې هم کورنۍ مرسته ده، هم د کوم ځکه چې کار کوم هغه ټولنه چې دی، خلک چې دی، خاصا هغه خلک چې ما باندې باور کړی، هغه خلک چې زما نظر تایید کړی، هغه خلک چې ما سره په دې کارو کې مرسته کړې ده، هغه خلک چې زما کارونه یې سپورټ کړی دي، تقویه کړی دي، نو هغه ټولو ونډه لري. خاصتا زما فامیل چې د کچې دي، زه داسې وخت هم کېږي چې شپې 12 بجې هم کور نه وځم، ځنه وخت پون کوي، ځنه وخت نه وخت راځم، ځنه وخت د کور چارو ته زه رسیدګي نشم کولای. کچې ما میرمن په دې کې ما سره مرسته نه وکړي، نو زه به کورنۍ جنجال وکړم. خو هغه هر وخت پوهېږي چې زه یو ښه کار کوي، اجتماعي کار کوي، یو خلکو ته خیر رسیږي، نو هغه خپل زحمت ګاډي په کور کارو کې یا کارونه چې زه باید وکړم هغه کوي. نو زه وخت ولرم تر څو اجتماعي کارو کې برخه واخلم. درکه ما هغه دوستان چې پوهېږي چې زه کوم کارونه کوم، هغه چې هر وخت مې حق پې کړی دی، هغه مرسته کوي. نو زه چې چېرته اوسېږم، مونږ زه ورته کلی وایم، ځکه کلی کې چې تاسو که مونږ تاسو وګورو، هر رقم خلک وي، هر رقم تجربه لري، هر رقم کار لري. نو زه هم داسې کلی مونږ دلته کې جوړ کړی چې کله هم یو ضرورت شي، څوک نه څوک پیدا کېږي چې یو چا سره مرسته وکړي. مونږ زیاته که چېرې تاسو ووایي چې ما غټه لاسته راوړنه به څه شی وي، هغه همدارې چې زمونږ کلي کې یو اتفاق اتحاد شته. بدبختانه که تاسو متوجه وي، په اروپا خارج کې افغانانو ترمنځ، خاصتا په اروپا کې چې کله ټولنه جوړېږي، په هغه کې دا مذهبي او نژادي توپیرونه او دا جنجالونه ډېر زیات وي. خو الحمدلله کوم ځای کې چې مونږ یو، دا یو یووالی او اتحاد مونږ ساتلی دی، همدا باعث شو چې مونږ یو قوت یو، کله هم چې کوم ضرورت وي په ګډه سره کوو، او هغه مشکلات چې په ټولنه کې وي مونږ کوشش کوو چې په خپله حل کړو. همدا تر ډېر حده پورې مونږ توانېدلی یو چې د اتفاق د وجې نه زموږ اکثره کارونه د خلکو په مټ کېږي، نه یوازې زه کوم بلکې خلک یې راسره کوي.
بله، تاسو مخکې یادونه وکړه چې کله خپل کډوال شوي وي نو له بېلابېلو ستونزو سره مخ شوي، همدا علت و چې اوس نور خلکو تاسې کار وکړئ. تر ټولو سخته ستونزه دې راته وایي چې تاسې ډېر زیات ځورولي وي؟
تنهایی، بے وطنی، جلا وطنی، دا ټول یو غټ مستونزې وي. زه چې راغلم سید چې راورسیدم یو داسې ملک چې هغه پرمختللی دی، خوندي خوبوم، خو مایوس هم نه لرل. هیڅ لرل مطلب مې دا فامیل مې نه لرلو، هغه څه چې ژوند کې ضرورت وي دوستان هم نه لرل، او داسې څوک مې نه لرل چې ما ته یو حل لاره وښيي. نو دا به زه ډېر ځورولم. نو همدې هیڅ نه لرلو تش لاس زه وهڅولم چې لاس په لاس شم او خپل شروع وکړم. انګلیسي چې زده مې نه وه، اکثره چې ما انګلیسي زده کړې دا مې خپله ځان ته ښودلې دی. زه به ناست وم کتاب ته لوستوم، همدا رقم خبرو ته به ناست وم، ما به وروسته خلکو نه مې خبره غوښته پوښتنې کولې. نو مجبور وم چې یو څه زده کړم تر څو چا سره خبرې وکړم، هغه کوم ماته چې ضرورت و هغه وپوښتمه. نو دا هر څه حل ځلې دا په انګلیسي کې چې وته سټرګل چې دی، او یا دا مشکلات چې در باندې تیر شي تا وادار کوي، تا نورم کوي کوي. ما خپله کمزوري په قوت بدله کړه، ومې کړل چې زه تسلیم نشم، بلکې همدا تجربه شوه ما ته تر څو همدا خپله تجربه نور سره شریکه کړم. ځکه وایم ما ډېر څه نه دي کړي، ما ساده په کوي ما خپله تجربه نور سره شریکه کړې. او اکثره زه کارونه چې کوم د خلکو ته چې زه وایم چې راځي ما سره یو ځای شي، همدا ورته وایم ضرور نه چې ترې غټ یو ډیګري دی ولري، یو ډېر تعلیم دي کړي، ته کم از کم هر څه چې په ژوند کې تجربه کړي وي، هغه یو بل هیوادوال چې نوی راځي وطنوال، یو بل اړکس سره یا بل نوی کډوال سره شریکه، نو لږ څه ډېر څه تغییر راوستلی شي. نو همدا زه دوام ورکوم. نو دا ستونزه چې وه، نو ګوره اوس دې حته راورسېده چې اوس خو زه شکر وباسم چې وخت کې مایوس هم نه لرل، اوس هر څه لرم الحمدلله.
ډېر ښه. په آخر کې کوم ځوانانو ته یو پیغام لرئ چې کله بهر ملکونو ته ځي دوی یو ډول فکر کوي چې نور هیڅ دي، کومې زده کړې چې کړې وي هغه وطن کې پاتې دي، تاسو غوندې هلې ځلې نه کوي چې نورم ژوند کې پرمختګ وکړي، دا ډول ځوانانو ته به تاسو خبر څه وي؟
ځوانان چې راځي داسې ملکونو کې، اروپا، امریکا ته چې ځي، دلته ډېر شته، مثبت کارونه هم ډېر شته، ډېرې فرصتونه شته، او دې منفي کارونه هم شته. باید موږ د دې فرصتونه مثبته ګټه واخلو، تعلیم وکړو، تجارت وکړو، همدا رقم خپل ژوند سطح لوړ کړو. او زیات مهمه ده چې موږ د ملک کې اوسېږو، موږ د وطن، د خپل هیواد، د خپل کلي ولس یو نمایندګي کولی شو مثبته. په هر ځای کې چې اوسېږو کوشش وکړو چې اجتماع کې فعال اوسېږو، صحیح ده خپل ځان چې ورسولو سره سم اجتماع ته هم کار وکړو، نور خلکو ته چې په ټولنه کې وي که هغه ته اړتیا وي هغو سره هم مرسته وکړو، په یو ځای د افغانستان یو مثبته انځور دنیا ته وړاندې کړو. ځکه د ځکه موږ خلک چې دي سره په افغان پیژني، که ته یو کس ډېر هم مالدار شي، ډېر هم ورسېږي، یو کس دی، خو که کوشش وکړو چې یو ټولنې په صفت مخ ته لاړ شو، ټولنې په صفت پرمختګ وکړو، دا د هېواد، د وطن ډېر مثبت انځور خلکو ته وړاندې کولی شو. نو اول باید هر څوک چې دلته راځي دا کوشش ونه کړي چې زه راورسېدم جنت ته راورسېدم، زه راورسېدم باید ځانه شروع وکړي او اجتماع کې کار وکړي، او بیا دلته فکر وکړي چې زه یو کډوال یم، دلته د افغانستان نمایندګي کوم، او د افغانستان نمایندګي باید په مثبت ډول وکړي، او په ټولنه کې نورو خلکو سره یو ځای شي. زه دا خبره ډېره کوم چې ګوره موږ چې بهر کې اوسېږو، موږ یو کس ټولنې ته اړتیا لري، ټولنه یو کس ته اړتیا نه لري، نو باید موږ هر شي ته چې وو باید ټولنه جوړه کړو یا ټولنې برخه وګرځو، تر څو موږ یووالی یوازیتوب نه خلاص شو، په یو ټولنه بدل شو، ټولنه پرمختګ وکړي، او د افغانستان مثبت نمایندګي وکړی شي.
ډېره زیاته مننه زده صاحب، تاسو ژوندې سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه کوره.
درنو دوستانو، اومو وختل چې په انګلستان کې د دوو تنو نور هغو افغانانو حال هم واخلو چې د کډوالۍ په سرګردانه او نابلده چاپیریال کې فهیم ځاځي څمرستي وسره کړی دی. حسینه چې دام غړې په خپل پښو ولاړه ده او خپل ستونزې خپل حل کوي، د مهاجرت لپاره راته وایي چې پرختیا هم لار ورنه ورکوه.
دلته ډیره زیاته ماته دا سخته وه چې زه په ژبه نه پوهېدلم، او هم جنان د کار موضوع کار دومره پاسانه نه پیدا کیده. د فهم ځزی په همکاري سره ز پدی موافقه شوم چې ما کورس تلاره پیدا کو او مې کولې شو چې استاستا ژبې یاد کم او هم چې نن اجتماعي کارونه کې راته برخه راکړله. ډیر د حد یاد اندازې نه زیات افغانانو سره کوشش او غکې مشکلات ورته حل یو تر د هم کې د یو کې ترغلم نو ډیر د فشار لاندې هم ډیر مشکلات سره مخام چې فهم ځزی او کولې شو د ما مشکلات حل کړی. لکه د کور مسائل دي، د مکتب مسائل هم داسې، د کار موضوع او نه تنها ما سره ټول افغانانو سره فهم ځزی ډیر مرسته وکړه، کوشش کوي، بلدین هم کوشش کوي چې ډیره مرسته وکړي. همداسې اجتماعي برخو کې زه ډیره سپورټ کړې یم او ډیره حمایت کړې یم، لارښوونه یې راته ډیره کړې ده، نو د فهم ځزی نه موږ ډیر منندوی یستو.
عمران قاضیزاده هم وایي چې کله یو څوک په پیل کې پردیسۍ ته مخه کوي له هر څه سره نابلد دبی، سختې بینی، ستونزې ګالي، خو که چیرې یو زړسوانده لارښوون کوي ولري، د هرې ستونزې پایله یې بریاوي. هغه هم د فهم ځزی مرسته چې پرته له کوم مزد څخه یې ورسره کړي ستایي.
زه چې کله انګلستان ته راغلم، خدای شته نو لکه د دغې په دود دستور او کلچر او په هیڅ باندې زه نه پوهېدنم. موږ د ځازي صاحب غوندې یو کس ته ډېره زیاته اړتیا لرله په هغه وخت کې چې موږ ته راهنمایي وکړي د کار. موږ ته بعضې اداري کارونه، امیګریشن کارونه، اپلیکیشن د ډاکټر، د کلینیک اپلیکیشن، یعنی موږ دې وطن کې نه وو. موږ اصلا په شي باندې سر نه خلاصې چې موږ څه وکړو، په کومه خوا لاړ شو، څه باید وکړو، څه باید ونه کړو، چا سره باید وګورو. نو خدای شته ځازي صاحب په ابتدا کې زموږ سره ډېره مرسته کړې ده، ډېره زیاته. اول کې په لندن کې وم، بیا د لندن نه چې پوه شلم زه کال زموږ افغانانو ټولنه نه وه، زه یوازې وم په غزې کې. بیا برمنګهم ته چې زه پوه شوم چې دلته زموږ د افغانانو مرکز دی، بیا په والسال کې د ځازي صاحب زما د ځازي صاحب سره مخکې شناخت نه درلوده، د یو درېمګړي د تاریخ ما د سره آشنایي پیدا شوله. نو چې کله دلته راغلم، خدای شته زما کور نه و، نو ځازي صاحب اولنی کار چې ما ته وکړ، ما ته کور په کرا باندې پیدا کړ، او زما د کور ګارنټور هم په خپل باندې ځازي صاحب د مېرمنه شوله. ځکه دلته خو تاته معلومات شته چې د کور ګارنټور چې ته ونه لري، تاته څوک کور نه درکوي. نو اولنی ابتدایي کومک زما سره په هغه وخت کې دا ډېره غټه مرسته وه چې د ده مېرمنه او دی په خپله زما د کور ګارنټور شو په هغه وخت کې. او زما تقریبا ډیپازټ هم هغه، تاسو ته معلومات کیږي، هغه یو میاشت ډیپازټ هم تاسو نه غواړي. نو هغه هم د ده په مرسته باندې هغه زما د ډیپازټ مشکل هم په هغه وخت کې حل شوی و. نو خدای سره دا زما په ژوند کې یعنی دغه ډیره غټه دغه ستونزه وه چې د ما سره په هغه وخت کې کړې وه.
اوس دا راته وایه چې تاسو سره خو ځازي صاحب مرسته وکړه، که نور مهاجر داسې آی تاسو ووینئ، تاسو هم د ځازي په څېر مرسته ورسره کوئ؟
اوس خو داسې ده چې کور پیدا کول شي، د سکول اپلیکیشن شي، کلینیک ته کوم کارونه چې ځازي صاحب موږ سره کړی وو، نو هغه تقریبا اوس هغه موږ اوس د نورو ملګرو سره، نورو افغانانو سره اوس موږ کوو دلته.
بله، تاسو رسمان د دولت له خوا نه معاش اخلي که داسې خیریه کارونه دي؟
نه نه، خیریه کارونه دي، ټول ارڅه والنټیر دي، والنټیر دي کوو.
یعنی تاسو په خپل لګښت په خپل د ارڅه کوي؟
په خپل خوخه، په خپل لګښت. دا ځکه چې دغه کوم مشکلات چې په موږ باندې شو، اوس کله دی د انګلستان یو څوک نه وای راشي، ګمان وکړم که زما په خاطر ځازي زما په خاطر چانه پیسې اخیستې وي، نو څنګه ځازي ما سره وکړم، دغسې موږ نور افغانان سره کوو، او درګر د نور افغانان هم را روان دي، راځي. یعنی که وایم چې دغه تحولاتو کې تقریبا په سلهاو فامیلی راغله، په سلهاو افغانان هم دغه ډېره وړوکې خار زموږ والسال نومېږي، دلته ډېر زیات راغله، ځکه چې زموږ مرکز دی. یعنی الحمدلله په ټول انګلنډ کې ډېر غټ نوم ایستلی دی، ځای مو وړوکی دی خو ماشاءالله نوم ډیر پراخه دی، نوم ډیر غټ ده.
په اخر کې کدار ته وایي چې تاسو خپل مصارف څنګه پوره کوي؟ د کور کرا باید ورکړي، کورنۍ ته ورسیږي، دلته مرکز لري، تاسو چې وړیا له افغانانو سره کار کوي، پیسې کومه کوي؟
زه خپل وړوکی کاروبار لرم. زه چې کله اول دلته راغلم، مول سال ته زما غي وخت کار نه درلود، ما سره څه کومک دولت کو په هغه وخت. ما تقریبا 15 شپږ میاشتې بعد ما خپل ذات یو کار شروع کړ. زه بس الحمدلله په خپل خو باندې ولاړم. زه شخصا خپل خبره درته کوم، زما سره 15 افغانان نور ما سره کار کی، زما به دې کاروبار کې د سبزی کاروبار کوم، د تازه میوه او د تازه ترکاری کاروبار کوم.
نو چې وخت افغانانو سره تیرې دوی راهنمایي کوي، هغه کار د څه وخت کوي بیا؟
دا خو لکه اکثرت کار کم شته، دا زه په ویک دیس چې دوه درې ورځې زه وزګار یم، زه کار نه لرم. نو هغه کم ویک دیس چې دی، هغه به زما د خپل افغانانو سره مرسته کوم، او والنتیرلی زه خپل مرکز ته ورځم، چې هر څه کومه کې سمو چې دی وسی کې، هغه بس ان شاء الله درې کوي نه د خپل افغانانو.
دا د تاسو وړیا مرسته افغانانو سره د دې لامل سویچې زازای صاحب جایزه هم واخلی کنه؟
زمونږ دغه وړه غونډه مرسته کېده شي، څو کومک کړي ورسره خود دې نه مخکي زمونږ مرکز په پخو باندې ولاړو، زما غونډه هم نور افغانان هم دسه زما مخکي هم دلته مرسته کړي دي، هم کومکونه کړي دي.
قدر من دوستانو په دې اله چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د داسې ځوانانو شمیر نور هم زیات شي چې هغه له افغان کډوالو سره پرته له دې چې خپل کوم امتیاز ولري یا معاش واخلي مرسته وکړي. د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي دي. بیا
ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د ازادي ملمه
نو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. زموږ نننۍ میلمه پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین دی چې د پروان ولایت په غوربند دره کې دنیا ته سترګې غړولې، خو د ماشومتوب ډیره موده په نورو ولایتونو کې تیر کړی ده. له شاغلی وزین څخه مې وپوښتل چې له خپل زیږن ځای وروسته چیرته لاړ او د هغه ځای کیسه راته وکړي.
زما قبلګه صاحب هغه خدای وبخښي، پدیسه محمد عمر ممتاز می ده اقاید د افغانستان دی مشهور قضات نه یو د هغه وظیفه قندوز کې وو، قندوز مرکز کې محکمه کې. زه مونږ لاړ قندوز ته تقریبا سلو کال زه قندوز کې وم. د عمل ته قران کریم مسجد کې قران کریم الته ویلي.
بده کی تاسو کلن وی
په دغه وخت کې زما یا کېده چې سلور پنځه کالونه داسې هغه وم چې قندوز کې مونږ وو. زما درس هماغه ځای نه شروع شو، قندوز نه. زما یاد دی چې هلته د بندر خان آباد کې هلته د اخوندزادګانو په کلي کې هغه وخت کلي و. هلته یو استاد و، یعنی استاد نه، استاد خپل کور کې د ماشومانو لپاره د قرآن کریم او پنسور او دغه شیان تدریسوله. زما اولنی استاده چې استاده دغه استاده ده، یعنی خزه ده، نو دا دی مولوی صاحب الته قندوز کې د غوی عبد الدیان نوم ده. زما یاد دی دغه مولوی دغه لور و، دغه مولوی صاحب لور و. بیا ورته قندوز نه طبعا هغه ما ته ډیر خاطرې دي قندوز نه، یعنی زما خوب غوندي ما سره خاطرې شته قندوز نه، چې قندوز کې ډیر هغه وخت کې خدای بخي الته استوینزر شرکت فعال و، خدای بخي ناشد صاحب رئیس و. او قندوز تقریبا د سی فرهنګي غونډې خارم په هغه کې دلته، یعنی مدرسې وي، مکتبونه و. او حتی په هغه وخت کې ما یاد دی چې ما قبلغه صاحب د مرحوم پسرلی صاحب قصیغه د چاردرې نه چې دغه د شعر او شاعري نه و، د سی فرهنګي محیط و په هغه وخت کې آرامي و، یعنی دا د مرحوم محمد ظاهر خان وخت دی. دغه وخت بیا هغه نه وروسته مونږ زما قبلغه صاحب دغه ځای نه تبدیل شو وردګو میدان ولایت ته. زه وخت پاره بیا مونږ لاړو میدان ته، او زما بیا د میدان ولایت ته لاړو. هغه کوټیا شروع د میدان د وردګو ولایت مرکز کوټیا شروع و، اوسنی میدان خار نه و. نو هلته چې مونږ کلی کې چې مونږ اوسېدلو په هغه ځای کې ما بیا مې پنج کتاب او ګلستان او ورسره د عبدالرحمن بابا او رشید البیان چې هغه پښتو کې د پنځ کتاب غونډې متن د نماز او عبادت په پښتو کې د پنځګان غونډې چې د پنځګان ما د رشید بیان، عبدالرحمن بابا دیوان او ګلستان د سړی ګلستان او د پنځګان د مې شروع کړو. مسجد جمعات کې مې دا لوستله، یعنی په هغه کې دا رواج و سروان صاحب چې د مکتب نه مخکې د سهار مکتب نمخ کې ماشومان هغه ته تلله، یعنی مسجد ته، او مسجد کې به دغه درسونه ویل نه د مک دغه درسونه چې وو د کورنۍ درسونه د جمعه درسونه مسجد درسونه د مکتب د وخت نه مخکې ماشومان لپاره کله کله مازیګر دا ډیر مرسته کوله د شاګردانو په استعداد کې د استعداد په وده کې او د هغوی د رشد کې. هغه نه وروسته بیا کابل تر دغه مقرر شي ستره محکمه کې دغه وخت ستره محکمه کې تفتیش قضایي کې بیا موږ راغلو کابل ته. کابل ته چې راغلم زما یاد دی چې زه څلورم صنف اول هغه وو چې زه د محمود طرزي په لیسه کې دارالامان کې چې دارالامان معنی د قصر د دفتر نږدې محمود کابل میوزیم سره دلته هغه وو د محمود طرزي لیسه او دغه مکتب کې زه بیا اول دلته او هغه وروسته بیا زه سید نور محمد شاه مینه کارتینو کې هلته مکتب کې د څلورم صنف دلته ویل. بیا دغه وخت کې وو چې د د د سرطان یا د چنګاخ د شپږ وشتمې هغه کودتا شو لورم کې وم او دغه وخت زما یاد دی چې زما سواد هغه وینه زه په هغه وخت کې د کمکیانو انیس چې هغه د افغانستان په کچه یوازینۍ د ماشومانو د اطفالو مجله و اول نومې کوچنیان انیس وکړ. د داوخان وخت کې د کمکیانو انیس باندې دغه نوم تبدیل شو او نو دغه 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 مجلې سره زما همکاري و. زما یاد دی چې ما کمکیانو انیس ته ما د کمکیانو انیس ما فقاهي لیږلې هغه پوسته باندې. زما ښه یاد دی چې اول ځل په یو زرو درې سوه دوه پنځوسم کال کې و چې ما اولنۍ زما یو فقاهي یا جوک هغه کمکیانو انیس کې هغه ته چاپ شو. نو هغه ما دپاره ډېر یو ستر او تاریخي خاطره و کنه زما هغه نه مخکې زه پاتې وایم زمونږ کور یعنی د اخبارونو ورځپانو هغه زما والد صاحب ډېر دغه شان ډېر نصیب درلوده شعر سره ادبیات سره د شاعرانو دغه دیوانونو سره هغه چې فارسي پښتو دا ټول هغه د مونږ په کور کې د پښتو او فارسي دواړه مونږ سره هغه وو. یعنی داسې بالکل هیڅ توپیر هغه نه و چې دا فارسي دا پښتو د مونږ دواړه مغه ول. مثلا د ملنګ جان خدای یو وخت دیوان انا مرکز من کور کې دغه وخت مثلا د نور دیوانونو سره مثلا د حافظ سره او سادی سره او د بستان او پولیسان سره نو د دوی ورځپانو اخبارونو دا زمون کور کې د اصلاح او انیس او مثلا په هغه وخت کې هغه مخې به د غیر دولتي او غیر دولتي آزاد ورځپانې مجله او شوخک په نامه ترجمان مثلا پیام وجدان مثلا هغه مخې د خلق پرچم شولې جاوید او بلغه او افغان ملت روزگار کاروان اوس مې یادېږي چې دا 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 ورځپانې چې وی کابل کې دا هغه کې د پولي باغومي کې دا د ژوندون مجله مثلا هغه وخت تلویزیون نه و یوازې کابل رادیو د افغانستان رادیو یوازې منبع او مصدر و د خبرو د غونډې. نو زما کوچنیوالی د مکتب مسجد او د ورځپانو جریدو مجله دغه سره زما هغه شو یعنی بلد شو.
نو تاسو چې په کور کې مو مجلې وي ورځپاڼې وي شعري دیوانونه و ټولګي وي له ادبیاتو سره مو علاقه پیدا شوه شعر ویلو یا نورو ژانرونو ته مو توجه شوه؟
همدغه ډېره هدا دا دی توجه ورته چې سروان صاحب چې په کوم کوزما شخصي تجربه دا ده که هغه ماحول او چاپېریوال کوزمون کور کې دا کتاب او مجله او اخبار او دا رادیو دغه شان دا نه وي کنه اوس کېدی چې زما ژوند بدل و زما ډایرکشن بدل و د ژوند زما موخه به زما سمت بدل و کنه. خو زه په داسې یو ماحول کې زغه شوم چې ما ځان د ویلو او کتابونو ترمنځ دا ځان مې هغه کړ کتاب مجله اخبار یعنی همدې لپاره به داسې شو چې دا د ژبې د ودې لپاره کنه یوازې د ادبیاتو سره مثلا سیاست سره او معلوماتو سره بیا دغه سره د ژبو سره زغه شو. یعنی زموږ ژبه هم داسې وده وکړه هغه وخت نه یعنی په طبیعي شکل باندې دا دري او پښتو دواړه ایس په کې هغه شو د هغه وخت نه. نو دا ډېر مهم ده چې داسې یو چاپېریال مساعد شي ماشومانو لپاره شي د دوی استعدادونه هم دغسې وده وکړي او افغانستان په هغه وخت کې تحول حالت کې و یعنی په درشل کې و د سیو خط فرهنګي تحول رامنځته کېدل او د سره سم به ما دا اوریدل چې دلته هغه دا مظاهره مې اوریدل چې مظاهرات دی او خمه یاد دي چې کله مرحوم محمد موسی شفیق د ایرمن د اوبو هغه معاهده ایران سره د لاسلیک شو دغه کې دا شوحک مجله و دغه کې خیر دی او شوحک مجله و نيزه د طنز مجله و یعنی دا سیاسي مسائل د طنز په شکل کې هغه کوله خم یاد دي چې دغه شفیق صاحب او دی هویدا اکس هغه کده و د سطل او ترازو هغه و په دې کې د دې کارتون هغه کړی د مجله په ټایټل کې په اول صفحه کې پوش کې. نو دا یو تحول حالت کې بیا مظاهره وي په هغه وخت کې ما خوله خو په هغه وخت کې کوچنی وم مظاهره کې مګر ګډون نه کړی خو زه ما اوریدلم هم دا مې لو اخبارونو کې لوستل شي پانتون کې مظاهرات دي پارک زر نیویارک کابل کې یعنی افغانستان ښه حالت تجزیه اوس پر تل کوم یو ښه طبیعي حالت خو افغانستان راو د معارف او تعلیم په هغه کې یعنی جدیت او توجه مثلا بغمندی بیا دغه نه وروسته از ما قبلغه سه بکرام ته تبدیل شو او دغه پروان ولایت بغلان ولسوالۍ ته بیا تقریبا د
لته دورې ته نه وتللی چې قبلغه سه تبدیل شو
او تب نه لیسه از ما سه پنځم صرف هغه کې هم دغه نه وروسته کابل نه بیا چې بکرام ته لاړو بغلان عمل ته تقریبا هغه و نږدې و کابل سره بیا دلته بیا بیا موهیتو دلته د پروان په تغاغه وقې په هر ولایت کې او په هر ولایت کې نه تقریبا پاکستان ولایتونو کې ولایتي ورسپانه و پروان کې هم د پروان ورسپانه و دلته بیا زه دغه اشتراک درلود د براتله او بیا انیس ورسپانه و هغه په پوسته منظم په پوسته به پوسته کې منظم راتله یعنی انیس ورسپانه بیا تقریبا درې کاله مونږ او یا تقریبا څلور کاله بګرام کې پاتې شو او دا د وطن وخت کې د غشیو د کانکور چې د اتم سه شاګردانو کانکور اخیستله څوک چې کانکور نه وره کو به تل نور مکتبونو ته وځه کانکور مې چې پاس کړ زما ډیر شوق و چې زما ابو حنیفه مدرسې ته وزم چې کابل کې د شرعي مدرسې و زما ډیر شوق و زما سم یاد چې کم کنه اسما سره مصاحبه کړې و په مصاحبه کې مونږ پښتنه کړې و خبر نگار شي ته څه شي غواړي څه شي مال ځوانو پاینده کې پانتون وایم شریعت وایم بیا اغه نو ورسته زغواړم چې شاعر شم او یعنی لیکون کې وشم چې ولیکم نو بیا زه لاړم دارالعلوم مدرسې ته عربي دارالعلوم چې هغه د افغانستان دی هغه وخت ټول افغانستان کې سوا دولس یا سوالس دینی مدرسې و چې د وزارت معرف له خوا و یعنی دغه کریکولم او نصاب خد از دغه و شاګردان هغه ته تلل یعنی د حکومت په هغه باندې نو بیا دغه وخت کې د زغ زما خیا دی چې پنځشنبه ورځ و د څور اومن ته وځس نه هم صرف کې زمونږ اول یو مشتر شو د مغنه د درسونو نه په دغه کې دغه وخت کې د څور کو د تاو شو مونږ صرف کې وو زمونږ مدرسه مکتب هغه کې اندرابي کې کابل کلی باغومي سره نږدې کابل کې دغه سره د عائشې درنی لسی مخ کې مخامخ نو دلته هغه شو د څور کو د تا یو ورس یو ټکونه شو فایر شو بیا مونږ بیا زیات شو بیا مونږ د مکتب رخصت شو چې کله د باندې ووتو دا ته پښتني تر د بانک او بانک سر نگار پارک سره دغه لسی استقلال سره دا شو خاطه فیرونه او ټنګونه نو تقریبا دا د ورځ دیولس بجې وي نو اول ځل ما په ژوند کې زریدار ټانک او زری پوش ټانک په نږدې نه ولید او کلاشینکوف مې او پاپاشې او بل قسم بل هغه اوس نشته افغانستان کې یو بل خمو دام اکثر کلاشینکوف مې په ژوند کې دلته ولید او اول ځل چې ما تک او د دل چې هغه وخت نه بیا دا تک او دا فیر او دا جنگ شروع شو
پدې اړه یو پښتنه لرم خو تر دې مخکې ستاسو قبلګه صاحب ډیرو ځایونو کې کار کړی دی دا د تبدیلی باندې به تاسو خوشاله وي چې نوی ځای ته ځي ماشومان نوی کور ته خوشاله وي ومن تاسو څنګه
ولې مونږ چې کله کندوز نه غاشي د مونږ زما شخصي دوه حالت په دې حالت کې یو دا و چې مثلا کندوز کې کله چې مونږ کندوز نه چې اوس هم ډېر ښه خاطرې ورن لرم چې هغه نه مونږ وتلو کنه کډم کوله یعنی ما د پاره هغه و هغه زما ملګری ماشومانو در چې ما لوبه کوله زمونږ کلی کې کوڅه کې دوستانو کې او ته ډېر هغه وم ډېر خوشینې وم خفه وم اوس زما د کوچنیوالي دوه درې داسې ماشومان و چې مونږ سره لوبې کولې په دغه کې او زه په دې خفه وم په دې لحاظ چې مونږ کندوز نه ځو حتی زه چې کله وروسته بیا یعنی په دې اخري کلونو کې چې د کرزي سي وخت وزه کندوز ته لاړم ډېر پس هغه ورسته مزه قصدن لاړم هغه کور کې چې مونږ سیدلو بندر خاناباد ته ال تلاړم دوی کور دی لیدلو د پاره صرف الحمدلله چې خلک ژوند دی زمون گاونډیان او تلاړم زما استاد چې و زه هغه کور ته بیر دروازه کور خراب و سوت پکې نه و خما هغه خاطرې مې کول ژوند دی بیا استاد د پاره زه فلټ کې وشم چې زما استاد شرته ده هغه مولوی سي بلور بیا اغه واده کړو چې کندوز په کوم ګلتپا کوم هغه د ولسوالۍ دی چې کندوز ته نږدې او لیک کور لري دا امنیت خانه ده خلک ماته ول تاسو بل تنه زي نو د دې خاطرات ما سره نو بیا زه یو لحاظ نه خوشین یم خفه وم خو بل لحاظ نه چې نوې ځای ته ځو یعنی نوې ځای ته ځو دا هغه یعنی زه خوشاله وم یعنی د سې وګونه هغه متر لوتا سروان سے احساس ما سره و
تصویر چې د تیار لسو و پینځو سم کال د سور په ومه د اول ځل لپاره ټانکونه ولیدل چې د سور کو دتا و نو څنګه له ټانکونو لیدو څنګه احساس درکو
ولې ته د احساس و چې هغه تقریبا د اول هغه کې کله چې ما د ټانک لیدل کنه د کلاشینکوف او مسلح کسان ټانکونو بده کې افغان کابل عامه کتابتون چې راغله استقلال لیسې سره د پارک زرنگار استقلال لیسې ته عامه کتابتون د کتابخانه عامه کابل د دلته انده کتابخانه ده دلته ستلم کله د کتاب کارت می درلوده کتابخانه نه کتابونه اخستل اړ وخت نه او دلته ابول پارک زرنگار کې د مجلات او د ورسپانو خاصه برخه و د عامه کتابتون د تراتلم نو دلته بلدم کله چې راغلم د ټانک جوخت بالکل غسره د عامه کتابتون دروازې سره ولاړ و د ټانک او د عسكر سمن سمن دغه نو یو لحاظ ماته ډار احساس شو جناب سروان صاحب هغه وخت کې هغه سن کې کنه چې سلام وکړ چې کوم لیدل او خصوصا کوم لیدل شنو فوق د برچو ډیر خطرناک برچا دا برچې مې برچې ته مې چې کتل اوس پورې یو 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 ویره غوندې خوفناک د سیغه د ویرون کې هغه ویرجن یا د سیغه منظر په هغه باندې او بیا چې هغه نه لاړو بیا څو ورځې وروسته تک دوه ورځې یو ورځ وروسته بیا لاړو هغه ته د ارګ مخ ته د تسرک هغه وخت د ارګ مخ بند نه وکنه وروسته وروسته غوندې کنه د همدغه سرک و دغه اوس چرې سیټ احمد دغه سی په هغه باندې نو هلته بیا ټنګونه ولید یو که دوه یو مخ بالکل یاد دي سوزیدلی ټانک هلته و سوزیدلی او خلک ګلونه باندې باندې شیندلی و دا ټانک مې چې وکتل هلته خلک کېدی شي د خلکو چې پکې سوزیدلی و
ویل کېدل چې هغه حکومت چې د سور په کورتا په نتیجه کې واک ته ورسید هغه له مذهبیونو سره جوړ نه و اکثره مذهبیونو یې اخوانیان بلل ستاسو په مدرسه کې په دې برخه کې خبرې نه کېدې یا تشویش نه و
دغه نه سروان صاحب داسې تاسو د خپل د سترګو د حالت دغه وایم کنه د لیدلې حالت تاسو ته وایم اکه دا چې دا نه وروسته چې کله د کوټه تاسو تر سره شو بیا هغه شو نو ویر او خوف په ټول افغانستان کې هغه چې مدرسه کې دا ویر او ترس د هټه ورسېده چې حتی خلک د بی بی سی رادیو نه ده هغه وخت د ازادي رادیو د نور رادیو نه غنو چې افغانستان کې وزنه هغه سرچینه چې د خبرو لپاره هغه بی بی سی او بی بی سی رادیو د خبرانه رادیو او کلم دی مسکو نه غو خدا خلق مسکو باندې خلک دوه غنه کوله باور نه درلوده نو دا بی بی سی حتی د دې نیول اگران وو یو دی ویره او خوف احساس هغه شو چې حتی په ځوانانو کې په مکتبو کې د خلکو نیول او باندې کېدل مثلا زمونږ د صرف نه کتلو مثلا چې ډیر شاګردان هغه شو مثلا یو په ور کېدل مثلا او بیا د بونو سنفونو نه استادانو نه عالمانو نه یعنی حتی یعنی دی دینی یا د اسلامي کتابونو د هغه لوستل مثلا یا حتی غیر دینورو یعنی چې کوم د خلق او پرچم سره غنه او ارخنه لګول د اخبار دا د لوستل مثلا د کتابونو لوستل دا پکې ممنوع شو او تاسو ما خپل مزمایات دي چې زمون کور کې زه عام او تیوست و سیګورم هغه عام عام ادي کتابونه ان دي ته موږ مجبور شو دغه کتابونه کور نه راټول کړه اته د مجله او دام یو صندوق یې مغه کړه دنه نه کړه بیا د کور نه بیرون دام خخ کړ د کتابونه او کلم چې د کتابونه بیا سب وختور سم هغه کړه د ټول خراب شوی و د صندوق کې د کتابونه او د ټول ادي کتابونه حتی زمایت دی چې خلک پیامی حق یو مجله و دی اطلاعات و کلتور وزارت نه رسمی دی دولت مجله و دا خبریدل دینی مجله و یعنی میاشتنی مجله و غالبا نو حتی زین خلک پدی نه پیدل ته باندې هغه کوله او دا خبره کیدل کوم کسان چې هغه دی سازمان جوانان سره و مثلا یا هغه معلم صاحبان استادان چې هغه حزبی اړیکې درلودلې دا د ارتجاع په نامه د زپولو پر نامه د ملاک او فیودال دغه اصطلاحات هغه کنه دی ورسته رژیم او د خلکو دښمنان دا زپل کېدل او ډېر الکان زمونږ د مکتب نه او د سیب نه ورک شو بیا اوس بندي شو د ځیر کسان بیا راتله چې بندیوال اوس ما حیات دی زما یو ملګری د وروسته وخت د محکمې رئیس او قاضي شو اوس هم بندي ده نو مې نه اخلم هغه ور بند ډېر ورځ ورک وو کله چې بیرته راغله خلک ورته پوښتنه کوله چې هلکه چیرته وې چې وای نه چیرته نه وم چیرته مېلمه وم بیا چې خلک کله چې خپل دغه جې ماته وخوده خنقاق نه پیره د کمیس نه لاندې ماته وخوده ټول بدن شاو غي د ټول تک تور ودي وهلونه او د شنجې نو تعظیم نه متاسفانه ډیر پولیسي حالت رامنځته شو. یعنی یو هر یو کس مکتب کې مثلا د بون نوې ریدل چې هغه نه کې شیطانی ونه کې مزما په حق راپور ورنه کې او متاسفانه د راپور هم د سیو چې په هغه وخت کې ډیر خلک یعنی په ډیر یو راپور باندې هغه شو چې دا نسل کې چې دا حقیقت لري کنه لري. یعنی په دې باندې یو ډیر پولیسي او خوفناک حالت افغانستان کې رامنځته شو چې هغه اوس په دغه ځای ګورم جناب سرمن صاحب په سایکولوژي لحاظ ته ما باندې تاثیر کړی او د خوف او ویرې او دغه حالت. یعنی
بیا مو داسې څنګه ادامه ورکړه که نور
راته داسې بیا تقریبا داسې لسم نهم صنف خلاص شو لسم صنف دام هغه شو خلاص په همدغه حالت کې زه بیا په یو لسم صنف کې وم بخنه وړم لسم صنف کې وم چې مونږه دا د سمبلې په میاشت کې وو چې زه لاړم غربند ته وطن ته خپل کلي ته اختر وو اختر رخصتۍ لپاره. نو هلته زمونږ د ولسوالۍ نه لږ آخوا غربند خود د سرور ولسوالۍګانې دغه دره سرور ولسوالۍ د شینوارو او د سیاګرد او سرخو پارسا او بیاشي خلي بیا دغه نه وروسته زمونږ د بامیان هغه ده بیا وردګو میدان ولایت د هغو منطقو کې نارامي پیل شوي و د حکومت پر ضد اوازې وي. بیا په دسمبلي میاشت کې مونږ اختر رخصتي وو دغه کې زمونږ منطقه هم د مجاهدین پکې غږ راپورته شو. یعنی خلک دا ما خپل تعلیدله چې خلک دغه وطني ټوپک پلس کې وسیلاوي مثلا شمشیرونه او دغه شان خلک پلس کې دوی ولسوالۍ ته نیول لپاره دغه جهاد شروع شو. یعنی دا د خلکو بیا دا ولسوالۍ ونی ول شو د خلکو له خوانه بیا جنگ رامنځته شو جنگ را پیل شو بیا جنگ لګه شو بیا زر لړ بیرته کابل ته دا کالم تیر شو دا لسم صنف. بیا یو ولسم کال زه یو لسم صنف کې وم چې بیا دغه اته پنځوسم کال کې دغه اته پنځوس کالو په دغه کې د جد په میاشت کې د شپږمې جد هغه شو روسانو یرغل شروع شو افغانستان ته د دوی راتګ شروع شو. او دلته تاسو یو خبر وکړم سرمن صاحب دا کېدای شي مهمې هغه لپاره د روسانو د راتګ نه مخکې دا داسې خلک داسې انګېرل چې روسان راسي افغانستان ته. د افغانستان رسمي تلویزیون کابل تلویزیون جو تلویزیون کې دا شوی و دا اعلامیه خپرولې اعلان غونډې چې داسې حالت رامنځته کېږي په خار کې تازه پردې غکې د اسلامین وخت وو دا شو دغه وخت زمایت دی چې په دغه وخت کې چې شپږم د جد یې غشو زموږ مکتبونه رخصت شوی وو او زموږ قبلغه صاحب قندوز کې بیا خان آباد ولسوالۍ کې دغه قاضي وو خان آباد کې. زه خان آباد ولسوالۍ کې وم چې شپه وو چې د تشپګم د جدي شو او د رادیو مې چې ما غوښتل چې دا د بپر کارمل غږ وو چې هغه خبره کوله غالبا د رادیو دی اوس د تاشکند په موج کې وو هغه تاشکند هغه وخت هغه وو د رادیو. نو هغه خپل د بیان خبرول چې عبد الامین هغه ختم شو بیا روسان افغانستان ته دوی ارغل شو بیا یو لسم سم د چلارم دغه وخت کې حالت د سیو چې خلک یعنی د روسانو په مقابل کې مقاومت او جهاد دا شروع شوی وو. او دغه وخت کې مونږ هم په کابل کې یو مجموعه ځوانانو مونږ هم د روسانو په مقابل کې د فرهنګي کارونو په کې دوم شروع کړو کابل کې هم دا فعالیت درلوده دی ولسم کې. بیا د ولسم سن په اخر کې نه هم د قوس کې زمونږ هم اخري امتحان ختم شو په اتم په قوس کې نه هم قوس کې زبیا زبندي شوم دی زیونی ولشم بیا خبره ډیره غشوک دانه بیا خبره شیخ ششترک خاط کې زپات شوم بیا ګلچرخی تلاړم.
څومره وخت باندې وای بیا
تقریبا درې نیم میاشت دقیق پاتې شم درې نیم میاشت تقریبا باغه کوم دا اول تر اخره پورې پلچرخی درېم بلاک کوم
د پلچرخی کې یا تر پلچرخی مخ کې کله چې پخات کې وای تاسو مخ کې د نورو یادونه وکړه چې له غوی سره ډېر بد برخورد شوی او شکنجه شوی وای تاسو خپل قصه وکي څومره تاسو هم شکنجه شوي نشوي څنګه؟
والله متاسفانه دغه یو د دردون کې هغه د جناب سروان سچ متاسفانه ما غلړې د شکنجه وهل اوس په افغانستان کې دوام لري اوس هم د سیالات چې خپل حالت هغه اوس افغانستان ګورم کنه چې اورم اما زه مخفول حالات رامنځته کې هغه د ځنګل قانون کله چې زغان ونی ول شم د اقامت د ګورو له خانه چې پاغه کې دي ټو ته تسلی افته کسانو دی پونتون مالکان و یعنی ځوانانو ته مقامت حزبی کسان دي حزب دیموکراتیک خلک کسان. نو زه د اول ورځ کې زه ځان سره د میدان خار نه کوټه اشروته نو ما دوی مال تحقیقات شروع کړ او تاسو باور وکئ چې د سې شکنجه کوم د سې وهلم او زما خیر دی چې دال طبقه د قود دی هغه دی تقریبا جمه خو نو یعنی د قوس میاشت جمه ته نږدې و لیک پاتیو یخ هاو دوی د ټول لخت نه دی ترکه کړو سره دا یعنی دغه ترلې و دا اول نه او اسمسات نه اخر نه کمه قوی شي بنچه غوندي کنه زا او یو کس مازه شاخه کړم په مخ زما سټ باندې بوتان خې او عسکري بوتان او دوه کسان یو کس لاندې زما د پخونه او دریم کس زه وهلم ما دې چې وس د درد باندې نه پېدم ته وهلو نو ورسته چې زه احساس مینه کوله کله چې حد تقریبا به هوشي حالت ته ورسېدم
بیا تاسو زده کړو ته دوام ورکړو تر ډاکټرا پورې ورسېدی که نورم راته وایس چې بیا څومره وخت په وطن کې وای څو وخت له وطن نه ووتی
زه چې غنه وتم په چرخینه چې خلاص شم زلاړم هغه ته خپل کلی تلاړم قربند ته یو تقریبا یو کل التوم دام ځان د تجربه وکنه چې بلد نه هم دی خاني سره د ژوند د وطن حالات سره زه ټول ټول او خار کې تیر شوی اوس موږ بل ته هم ژوند وو نو الته چې زه خپل مخ لګاسم خپل کار راکړې جهاد کې برخه اخیسته وو چې مجاهد وال تزمو کورم هغه نو بیا الته یو کل تقریبا زه په چون فرنګي کارونه مې کوله جبهه کې دی طالبان ته هغه وخت دا جالب خبره ده فروان سیب چې دا کېدی شي دا د باور خبره نه یې زمو په منطقه کې مکتبونه د ټول په جهاد د روسانو مخ کې کنه غن ورسته مکتبونه صرف د رسلور میاشتې قطع شوې دي بیا مجاهدین دا کار وکړي د مکتب جاری ساتلی وو بیا یو کال ورسته قبل غا مې راتول چې تاسو حالات هغه کې تخپل درس دوام ورکه نو زه بیا لارم پاکستان ته زه اسلام آباد اسلامي پانتون چې نوې تاسیس شو او دریم دورې و دلته مې امتحان ورکړه پانتون سره سره ما درس مې ویل عام دي هغه وخت دي ستر جهاد او مقاومت دي افغان دوستان په شوروي اتحاد په مقابل کې هغه کې زموږ برخه او زموږ یاد دي چې بیا موږ په رخصتي او کې محصلین ګروپونه او موږ افغانستان ته تللو یعنی هغه د پاره مجاهدینو سره مرستې د پاره او فرنګي کارونو د پاره بیا دلته مې لیسانس دوره تر سره شو بیا دلته مې د فرصت و اسلام آباد کې هغه وخت چې موږ د افغانستان خلک خوري کشته جناب سروان صاحب دلته بیا موږ به زده کړه دا یو زمام په ژوند کې بل تحول وکنه یا په هر لحاظ باندې چې زمام ته نور خلک نور دي نور هیوادونو محصلینو موږ سره وو مثلا د مختلف هیوادونو مختلف ماحول کتابخانه و درس و استادان و دلته نوې هغه زمونږ او د شو د دید او د لید افق نور هغه شو بل تحول زمو په ژوند کې رامنځته شو په دغه اسلام آباد په پانتون فقره کې په چاپریال کې په موید کې نوې کتابونه سنو اشنا فلسفه بیا لته تا ما مخه فلسفه نه ولستل زمونږ په مقرر دی هغه کې فلسفه مقرر و زمونږ تاریخ او یعنی د ژبه مثلا انګلیسي ژبه مونږ باندې اجباري و هم مو پانتون په انګلیسي او په عربي دواړه ده د تدریس ژبه او پانتون کې نوې تجربه و دا دام از د ژبه د اردو خپل زده شو یعنی بارا کې دا نو دا یو مرحله بیا ماستری مې درته ویل په امتحان پانتون کې ماستری کې زغه شم بیا د ماستری نو وروسته سو کال زو استاد مو د افغانانو د افغاني پانتونونو کې
په دې حساب تاسو ژوند څو ارخیز دی په څو برخو کې مو فعالیت کړی دی څنګه مو دا ټول کارونه سره یو بل سره هماهنګول
زما ژوند کې یعنی تقریبا زما اهتمامات په درې سره برخو کې وشل کېږي یعنی اوس مثلا یو زما اکاډمیک ژوند ده چې هغه د تحقیق او تدریس او دغه برخه ده چې زه خارجي پانتون تر اوسه زما اړیکې شته د ډاکټرا شاکردانو دغه نه د چیزونو ارزونه او څنګه کوم بل مې زما دلچسپي ده میډیا سره ده میډیا او رسنیو مطبوعاتو سره یعنی دغه د کمپیان باندې څنګه شروع شو تر دې مکتب په مکتب کې د دیواري جریدې دغه مدیر وم دریم هغه بیا سیاست سره دغه ته افغانستان د زمابل اهتمام سیاسي مسایل زپ انتخاباتو کې په اخري انتخاباتو کې رئیس جمهور کې دی د سول اسلامي عدالت ټیم اول معاون مو په دغه ټیم کې تا او کنه بل زما په اجتماعي کارونو کې زما ونده او برخه کله داسې یو بل سره کې یعنی متوازی هم ځکه کله داسې بل ظاهر کې داسې کې دا کې خدا ممکن دی یعنی دا او بل خبر اخري خبره کوم ځوانانو ته جناب سروان صاحب چې دا شی بل وستله غدا نو یو استاد یو وخت مونږ ته پانتون کې دا خبره کوله مصری استاد او د الزاد مونږ ته هغه چې څوک یو کس یو شی به دیو شی به زدې هغه یو کس دی کډوې دوه کس هم دسه نو نو د شی به کې دا زما تجربه ده د شی به زده کولو کې کنه
فکر کرام پیاري فکر کرم تو یاری مو پلیا سرسری سرسری ما دخلیم جب ما کا یاری ما دخلیم جب وری ما زخلم جب الا ما زخلم جبر ما کیا وری ما زخلم جس تل بت
ری